د وایس اف امریکا ډیو ټی وی او ستا خبري خبرونه کې د سرټکی د امریکا صدر ډونالد ټرمپ وايي په یوکرين کې جنگ د ختمولو په اړه معاهده په یو څو هفتو کې دننه کېدای شي. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د ګل په ورځ هغه دوه قراردادونه منظور کړي چې په کې یوکرين کې د جګړې د ختمون غوښتنه شوه. د تورخم د پولیسو بندیدو په اړه پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ د ګل پرز ناسته شوه. یو په دغه ناسته کې پاکستانی لوري وایس اف امریکا ډیو ته ویلي پاکستان خواته په تورخم کې هیڅ نوی پوسټي یا نوره ودانی نه ده جوړه شوې. پاکستان کې د پښتنو په خاورو د امن غوښتونکو فعالانو په کورونو د ځایي پولیسو لخوا چافي وخل شوې او د ډیرو خپل خپلوان هم گرفتار کړل شوې. او د امریکا په نیویارک ښار کې د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت په هوټل روزویلډ کې جوړ د کډوالو مرکز بند کړی شوی. په خبرونه کې یو شمېر راپورونه مرکې لرو مونږ سره اوسئ.
سلام شه زه مشفاخو مند وایس اف امریکا ډیوا ټی وی دی او نن د نهي ورځ د کال 2015 فروری د میاشتې 15 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې 10 افغانستان کې 9 او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. رازو د نن ورځې مهم خبر پلوته. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د ګول په ورځ باندې په وایټ هاوس کې د فرانس د صدر ایمانوئل میکران هرکلی کړی دی او په یوکرین کې د جنگ په اړه یې ویلي دي چې د اروپایي هیوادونو امن ساتونکو په ملاتړ په څو هفتو کې دننه د اوکراین شخړه ختمېدای شي. په دغه موضوع باندې څو شېبې وړاندې زموږ همکار صداقت جان په لویه پښتونخوا خبرونه کې نوشه روان خلندر ته تفصیل ویلې دی.
بالکل دواړو مشرانو زیاتره وخت په یوکرین باندې خبرې اترې کړې دي. یو خدا چې کله دې خبرې کولې نو په یوکرین د روس د یرغل درې کاله پوره شول. په خبرو کې په وایټ هاوس کې خبرو اترو کې صدر ډونالډ ټرمپ دا دریس بیا تکرار کړو چې هغه پرومید دی چې د روس او د یوکرین جنگ د ختمولو لپاره معاهده کېدلې شي او روس هم داسې ښکاري چې دې ته تیار دی. هغه خپل دا دریځ هم تکرار کړ چې ګڼې هغه کولی شي چې په دې لړ کې چې کومه داسې بد اعتمادي یا بې اعتمادي وي نو هغه کم کړي. بلخوا د فرانس صدر دا خبره وکړه چې پکار ده که څه معاهده کېږي پکار ده چې کوټلي ګامونه پورته کړی شي او د امریکای یورپی اتحادیان په دې سلسله کې یا په دې لړۍ کې شامل کړي شي او د امن او د سکیورټی ضمانتونه وغوښتل شي. نو په دې لړۍ کې دغه خبرې ترې وشوې. بلخوا د میکرام به د شورو په ورځ ٹرمپ سره د خپل خبرو اترو په حق له یورپی اتحادیان هم خبروي او هم دا هفته یعنی د زیارت په ورځ به د برتانی وزیر اعظم کیر سٹارمر هم واشنگټن ته راځي او د یوکرین په موضوع به صدر ټرمپ سره خبرې اترې کوي.
صداقت جان صاحب په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو چې کوم غونډه را پاغه کې هم د یوکرین په اړه باندې پرون قراردادونه وړاندې کړی شو. دا قراردادونه حال کراته وي خبر
بالکل دغه قراردادونه یوکرین او امریکای وړاندې کړي وو دواړه منظور کړی شو. د سیکیورټی کونسل په غونډه کې امریکای یو قرارداد وړاندې کړی وو چې د سیکیورټی کونسل لسو غړو په حمایت کې ووټونه ورکړل. خپل روس هم د امریکای د قرارداد حمایت وکړو او په دې کې غوښتنه شوې وه چې په یوکرین کې د جنگ ختم کړی شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکایي استازي ډوروتی شی دا قرارداد د امن په لوري لارا وبلل دغه قرارداد.
سماره ډیر مننه تاسو صداقت جان صاحب.
مهرباني.
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا اوکرين کې د جنگ د ختمولو لپاره د امریکا قرارداد منزور ک خو د امریکا اروپایي ائتلافيانو د رائے ورکولو ډډه کړي. تفصيل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کړي.
د روس او یوکرين جګړه پای ته رسولو لپاره ملګرو ملتونو کې د امریکا او اروپایي اتحاد ترمنځ ښکارا اختلاف لیدل شوی. د ملګرو ملتونو د لپاره د امریکای سفیر ویلي چې یورپی ائتلافیان یې بغیر د سکیمت ورکولو په یوکرين کې تلپاتې سوله غواړي.
And we would remind these colleagues that this resolution is not a peace deal.
زه خپل ملګرو ته یادول غواړم چې دا قرارداد د سولې تړون نه دی او دا د چانه د سر لګښت کول هم نه غواړي، بلکې دا قرارداد د سولې لار ده. زه امنیتی شورا د ټولو غړو غوښتنه کوم چې د امریکای د زړور مشر صدر ترامپ په مشرۍ کې د امریکای سره د دې جنگ د تباهۍ د ختمولو په هڅو کې ملګری شي. موږ غواړو چې د شورا ټول غړي دې د سولې په دې لار کې را سره ملګری شي.
فرانس او برتانی غوښتل چې په امریکایي قرارداد وټ وزنډول شي، خو دواړه ملکونه په خپل کوشش کې ناکام شول. بیا دواړو ملکونو د ډنمارک، یونان او سلووینیا تر څنګ غوښتل چې د امریکایي قرارداد په متن کې ترامیم وکړي شي، او د روس او یوکرين جنگ په ځای دې په یوکرین د روس په لویه پیمانه یرغل الفاظ استعمال کړي شي. دې ملکونو دا هم غوښتل چې داسې ټکي شامل کړي شي چې په کې د یوکرین د خودمختاري او د علاقایي سلمیت احترام وي، او د منصفانه مستقل او جامع امن غوښتنه پکې شوې وي.
نو پیس ویل بی سستینبل without Ukraine.
د یوکرين د مرزاینه بغیر تلپاتې سولې نشي راتلی. مونږ ته افسوس دی چې د دې د وضاحت لپاره زمونږ وړاندیزونه په دې کې نه دي شامل کړي شوی، نو ځکه مونږ د دې قرارداد مرسته نشو کولای.
روس د امریکای د قرارداد هرکلی کړي او په یورپی اتحاد او د یوکرين په صدر ولودمیر زيلنسکي یې د جنگ د غزولو نیوکه کړي.
امریکایي پروژه ریزولوسي
موږ د اوکرين د شخړې په حق له د امریکای د قرارداد مسوده په ټولیز ډول یو عام فهم او د سمې لور ته یو ابتدایي ګام ګڼو. دا د شخړې په پر امن توګه د حل پلو د وایټ هاوس د نوي انتظامی د هڅو ارادي څرګندوي.
د ملګرو ملتونو لپاره امریکایي استاذې ډوروتي شي سیکورټی کونسل ته اویل چې دا قرارداد دوی د امن په لاره روانوي. هغه اویل دا ډومبه مګر اهم ګام دی، په کار ده چې په دې فخر وکړي شي، او په کار ده چې د یوکرين، روس او نړیوال ټولنې د لپاره امن ناک مستقبل جوړولو د لپاره کار وکړي شي. ارباب احمد علی، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
دا د وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی. د امریکا په نیویارک ښار کې د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت په هوټل روزویلډ کې جوړ د کډوالو مرکز بند کړی شوی. راپورونه وایي چې دا پریکړه له هغې وروسته شوې چې د صدر ټرمپ په انتظامیه او په خصوصي توګه د سلاکار ایلان ماسک له خوا بیا بیا نیوکه کېدی. د ډیو خبریال فضل الله را سره دا وخت اسکایپ د لارې ملګری دی، ورته ارکلی کوو. او فضل الله صاحب ستړي مشي
په خیر علی
مننه. فضل الله صاحب که د دغې خبر پوره تفصیل زموږ اوریدونکو ته ورکړي.
شپږ سب څنګه تاسو ته پته ده، داسې وا چې کله صدر ټرمپ د صدارتي چوکۍ ترلاسه کړه هغه یو فرمان جاری کړو چې د امریکا نه به څومره هم غیر قانوني کډوال دي هغه به بیرته خپل ملکونو ته لیږل کیږي. د هغې نه پس کله چې هغه صدارتي چوکۍ ترلاسه کړه نو هغه په خصوصي توګه د نیویارک چې کوم ښاروال دی ایریک ایډمز هغه خپل کور ته رابللی او هغه سره چې د نو ملاقات کړو او هغه نه په دغه حواله باندې خبرې ترې شوې وي چې په نیویارک ښار چونکې دلته ډېر زیات غیر قانوني کډوال موجود دي نو هغه سره دغه تعاون او د مرستې غوښتنو د مرستې کولو غوښتنه کړې وه. د نیویارک ښاروال ایریک ایډمز ورته په دغه حواله سره د هر قسمه د تعاون او د لاس ورکړې چې د نو ژمنه کړې وه. د هغه سلسله کې که تاسو وګورئ نو د نیویارک چې کوم هوټل دی روزویلډ د پاکستان د پی آی ای چې کوم هوایی شرکت ته داغي ملکیت دی، دغه هوټل د مقامی انتظامیه د پاکستان د هوایی شرکت نه اغسته وو په ټیکه باندې، او دغه د کډوالو یو مرکزی د رجستریشن د پاره یو مرکز ګرځول شو. په تیر کال 2023 کې که تاسو وګورئ نو دا معاهده د نیویارک د خاروال او د حکومت پاکستان تر منځ دا لاسلیک شوی و. 315 میلیون ډالر چې دي نو دا به د کال چې دی نو د پاکستان حکومت ته ورکول کېدی، او په دې کې چې دی نو چې څومره هم غیر قانوني کډوال راتلل هغه به دلته کې میشتو. تیر ورځ چې دی د نیویارک خاروال چې دی ایریک ایډمز هغه دغه اعلان وکړ چې نور با په نیویارک ښار کې یا په دې هوټل کې با چې کوم غیر قانوني کډوال دي دا د غیر لپاره بند کړی شي، او هغه خپل خپل ملکونو ته بیرته لیګل کیږي. په تیر یو کال کې که تاسو وګورئ نو یو لک او درې زره چې کوم غیر قانوني کډوال دي دا هغه دلته کې رجسټریشن شو، او د هفته کې به په یو اونۍ کې به تقریبا سلور زره خلک چې دي د هغه بدلته رجسټریشن کېده، او هغه بیا مختلف مرکزونو ته لیګل کېدل. د نیویارک خاروال یا گورنر چې دی په تیر وختونو کې د مرکزی حکومت نه د اتیا میلیون ډالر غوښتنه کړې وه، چې تیره اونۍ په هغه کې یو کم شپېته میلیون ډالر چې دي د دې کډوالو دپاره د مرکزی حکومت لخوا رالیږل شي، چې بیا په هغې باندې دغه نیوکې هم روانې وي، او د صدر ټرمپ سلاکار او د کم ادارې چې مشر د ډاج د هغه لخوا هم په دې باندې ډېرې نیوکې کېدې، او بیا چې دی نو د مرکز او د نیویارک د ښار ترمنځ هم فنډس چې کومو د دې کډوالو دپاره په هغې باندې مختلف وختونو کې ډېرې ستونزې را ترمنځه شوې وې، خو بالاخر چې دی دغه هوټل بند کړل شوی دی. او دا چې دی نو نه صرف دا چې د هر قسم غیر قانوني کډوالو دپاره دا هوټل بند کړل شوی دی، بلکې د پاکستان او د هوایی پاکستان هوایی شرکت او د نیویارک خاروال ترمنځ چې کومه معاهده ده نو د هغه هم په خطر کې ده، چې دغه چې کوم لاسلیک شوی او دغه چې کوم اګریمنټ شوی چې په راتلونکي کې به د دې حوالې سره څه فیصله کیږي.
په دغه سب په دغه هوټل کې کوم کډوال میشتو پاتې کېدل اوسېدل پکې د هغوی څه حال لري؟ آیا هغوی د دغه هوټل څخه وستې شوي که نه؟ دغه هوټل کې موجود دی وا دویمه دا چې پاکستان کونسلګری چې دی وخت په نیویارک کې موجود ده، د واشنگټن ډی سی چې کوم سفارت ته د پاکستان د غینو وروستو تر ټولو لوی دغه کونسلګری ده، هغې لخوا په دغه باندې څه ویل شوي؟
نه بالکل هم نه. تیر وختونو کې چې کله هم په دې ریپورت کوو د هغې سره زموږ خبرې شوې، نو هغې به دا جواب و چې تاسو د پاکستان د هوایی شرکت یا د پاکستان د خارجه وزارت سره خبرې وکړي، نو په دغه حوالی سره لا تر اوسه پورې د وزارت خارجه یا د پاکستان امبیسی یا د پاکستان د کونسلګری څه بیان مخې ته نه دی راغلی. که راشي نو هغه به مونږ د خپل کتونکو اوریدونکو سره شریکوو. خو بلخوا تاسو دا پوښتنه وکړه چې دغه کډوال چرته دي، نو کډوال چې دی اوس هم میشت دي، خو په ډېر کم شمیره کې دغه کډوال په دې هوټل کې میشت دي. زیاتره خلک چې دي هغه د آیس لخوا د چاپو د ویرې چې دي، نو هغه د نه صرف د دې هوټل نه بلکې د نیویارک ښار کې څومره هم چې سټیټ ته یا پنځه باروز د نیویارک ښار چې کومې برخې دي ضلع دي، نو هغه کې زیاتره کډوال چې کوم په سړکونو په مارکیټونو په بازارونو کې لیدل، نو هغه اوس په نظر نه راځي. او ډېر خلک پټ شوي دي، روپو شوي دي، او د حکومت د مقامي حکومت لخوا هم په دغه حوالی سره د مرکزی حکومت سره پوره پوره تعاون او مرستې دي، او د دغه چې کوم غیر قانوني کډوال دي نو د هغې خلاف څه دی نو دغه چاپی وهل یا چې د مقامی حکومت لخوا د مرکزی حکومت سره تعاون د پولیس لخوا نو هغه پوره پوره توګه باندې هغې ترلاسه کوي. خو دغه خلک چې کوم دي په هغې کې ډېره ویره ده، او هغې چې دی نو د چې کوم خاص مرکزونو نو هغلته کې اوس ډېر کم په نظر راځي.
ډېره مننه فضلالله صاحب تاسې.
مننه ستاسې.
مننه. د امریکا دفاع وزیر پیټ هیکسټ د اونۍ په پای کې د پوز جوائنټ چیف آف سټاف چیرمن یا د ګډو ځواکونو مشر جنرال سی کیو براون د برطرف کېدو لاملونه وړاندې کړي. صدر ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ باندې د امریکا لوړ پوړي پوځي افسر په ټولنیز رسنیو کې د پوسټ د لاري برطرف ک د وایس اف امریکا د پینټاګان خبريالې کارلا باب راپور تاسو د ډیوا همکارا نګین شاوړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر پیټ هکسټ هغه اندېخنې رد کړې چې د صدر ډونالد ټرمپ لخوا د امریکا لوړ پوړی پوځي افسر چیرمن جوائنټ چیفز اف سټاف یا د ګډو ځواکونو مشر جنرال سی کی براون د خپلې عہدې نه د برطرف کولو ته به په پوځ کې د سیاسي مداخلت په نظر وکتلې شي.
This is a reflection
دا د دې خبري اکاسي کوي چې د قومي سلامتي د پاره د خبري تګلارې د عملی کولو په خاطر صدر د ځان سره صحیح کسان ساتل غواړي او زه سی کیو براون ته ډیر احترام لرم. زما د غسر په تیرې یو میاشت کې پیژندګلو شو. هغه یو عزتمن سړی دی خو د دې وخت لپاره سمتن نه دی.
صدر ټرمپ د صدارتي کمپین په مهال ویل چې پوز به د ووک یا د سماجی نظریاتو نه پاکوي، د پوز لوړ رتبه افسران به لری کوي. یو هدف چې د دفاع وزیر لپاره د هغه د نومول کې دوه مخ کې په پډکاست کې د هکسټ لخوا شریک شوی وو.
تر ټولو اول تاسو باید د ګډو ځواکونو مشر د عہدې نه برطرف کړئ.
په 2022 کې کله چې براون د هوایي ځواک مشر وو، هغه او د هغه ملکی همکار د بایدن ادارې لاندې یو یادداشت خور کړو چې پکې د نسل او جنس په اساس د هوایي ځواک افسر د بھرتی د اهدافو غوښتنه کړې وه. په یادداشت کې ویل شوی و چې د اداسي ځواک ترلاسه کولو په هڅه کې دي چې د امریکا ډیر نمائنده وي. لوئیس کالډیرا د اوباما د دورې په وخت د پوز د سیکرټری په توګه خدمات وړاندې کول.
سینیئر ملټری لیډرز
دغه پوری فوجي مشرانو ته سزا ورکول ځکه چې دوی په پخوانی ادارو کې ګمارل شو یا د پخوانی ادارو په پالیسيانو عمل کړی، لکه څنګه چې دوی د هغې نه د دې ادارې په پالیسيانو باندې د عمل کولو تمه لري. دا ډیر غلطه ده.
د براون د برطرفۍ سره هکسټ چیف اف نیول سټاف یا د سمندري پوز مشره اډمیرل لیزا فرانچيتي لري کړه، ایئر فورس یا د هوایي ځواک مرستیال مشر جنرال جیمز سلیف او د ځمکې سمندري او هوایي ځواک لپاره د پوز جج اډوکیټ جنرال یا جګز هم په برطرفۍ کې شامل دي.
په دې کې هیڅ چاته نقصان نشته چې دوی یوازنې افریقایي امریکایي او یوازنې ښځه لري کړې چې په جوائنټ چیف اف سټاف کې دنده ترسره کړې.
هکسټ وژونکي یا مهلکیت د پوز لوړ لومړیتوب ګرځولې دي او ویلې دي چې د پوز طاقت په تنو کې نه دي بلکې په یووالي کې دي.
زموږ پوځ زموږ ګډ هدف دی. زموږ د پاس منظر نه پرته لدی چې موږ څنګه لوی شوی یو، زموږ جنسیت نه پرته، زموږ د نژاد او نسل په پام کې نیولو نه پرته.
هکسټ د نهي اسي شنبه په ورځ د کیوبا ګوانتنامو به ته سفر کوي چې د امریکا پوځي تنصیباتو اول پخپل معاینه وکړي، چرته چې به اسناد مهاجرین ساتلې شوې دي. د امریکا د کورنی امنیت اداره یا د ډیپارټمنټ اف هوم لینډ سکیورټي هلته په پوځي تنصیباتو کې اولس کډوال ساتلې دي. د ټرمپ ادارې په ګوانتنامو کې په درزنونو نور کډوال د ډیپورټ کولو نه مخکې بندیان کړي دي. د کارلا باب لپاره نگین شاه، وی او ای ډیوا ټی وی، واشنگټن.
په پوځي عدالتونو کې د ملکی وګړو د محاکمه کولو په ضد د پاکستان سپریم کورټ کې د خواستونو د اورونې په وخت باندې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان وکیل عزیز بنداری عدالت ته ویلي دي چې د ملکی وګړو خلاف په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلول کې دو لکبلات د اروپایي اتحاد لخوا پاکستان ته ورکړل شوی د جی ایس پی اسانی د خطر سره مخ کېدې شي. ولې چې اروپایي اتحاد د ملکی وګړو په پوځي عدالتونو کې محاکمه کولو ته په درنه سترګه نه ګوري. د اسلام آباد نړۍ و خبريال ارشد حسین نور تفصیل په خپل راپور کې وایي.
په سپریم کورټ کې د جسټس امین الدین خان په مشرۍ کې د نهه په ورځ هم اوه کسیزه آئینی بینچ په پوځي عدالتونو کې د ملکی وګړو په ضد د مقدمې چلول کېدو د خواستونو او راونه وشوه او داسې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان وکیل عزیز بنداری خپل دلایل مکمل کړل. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان وکیل عزیز بنداری ویل د کور کمانډر په کور چې حمله وشو نو د هغه دفاع ولې و نکړې شو. پاینی بنچ کې شامل جج جسټس مسرت هلالي د عمران خان وکیل ته ویل ته یو خبره کوي او ستا موکل بلا خبره کوي. ستا د موکل وینا ده د چا سره چې اختیارات دي نو د هغوی سره به مذاکرات کوي. ولې د عمران خان وکیل په جواب کې ویل د عدالت نه بهر چې څه کیږي نو زه په هغه خبره نه کوم. میرمن جسٹس مسرت هلالی اویل دا سیاسی خبره نه دا حقیقت دی. دا سپریم کورٹ وکیل او قانون پوها حافظ احسان احمد کوکر دا جسٹس مسرت هلالی ریمارکس ته اشاره کی وای دا معاملہ که سوچا آئینی معاملہ وا نو شاید چی دا سی ویناگان مخیتا نرات لے.
اب یہ ہے کہ معاملہ جو ہے وہ ایک
دا معاملہ دا یو سیاسی ڈلے سرا تڑاؤ لری دا غگون ورکران پوزی تنصیبات پنخ کڑیو او دا قانون سرغنون ایک کڑے دا او هم دا غی لیڈر یو خوا پا سپریم کورٹ کے پا پوزی عدالتونو کے دا ملکی وگڑو محاکمہ کول چیلنج کوی او بل اڑختا دا نہم میں دا پی خو غندنا هم کوی.
پا دے موقع دا جسٹس حسن ازہر ویناوا پا پوزی تنصیباتو حملہ شوی دا دا غی ساتنا با دا کم پوزی پا کنٹرول کے وا پا میڈیا منگ فوٹے جس کتلی دی او وی ویل چرته چې د فوز شمولیت وی نو حال تبا پوزی عدالتونه شامل وی. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان وکیل عزیز بنداری په خپل دلایل کې ویل یو سل درې کسان داسې دي د چا ټرایل چې په پوزی عدالتونو کې کیږي نو په دې مقدمه کې به عدالت ته دا ټاکل وی چې پوزی قانون تر کومه حده غزي دي شي.
فوج نے نہیں کیا کہ ان بندوں کو ہمارے پاس لے کے
اوز نے دی ویلی چې د نخم مئی د پیخ ملزمان دی خغوی تو سپاری خا کسان د محاکمه لپاره پوسټا د ورکولو فیصله د وسنی منتخب حکومت پریکړه وا. دا لمړی ځل نه دی چې ملکی وګړي په پوزی عدالتونو کې محاکمه کیږي. لدې مخکې هم داسې شوی دی او زه په خپل متاثر یم.
عدالت د مقدمه نور اوریدنه د فروری د شپږویشتمې نیټې پورې و ځنډوله. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ڈی ٹی وی دے د تورخم د پولی د بندی دو پاڑا پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو ترمنز د گل پا ورځ باندې خبرې ترې شوې او په دغه ناسته کې پاکستانی لوري وایس اف امریکا ڈی وته ویلی پاکستان خواته په تورخم کې هیڅ نوې پوستې یا نورې ودانۍ نه ده جوړه شوې. او که پښته ودانیو کې څه کار کیږي نو په دغه باندې به یو بل خبر ساتو. په دغه باندې به تاسو ته یو راپور په سو شیبو کې وړاندې کوو، خو اوس راځو د بل راپور ته چې د مردان څخه د ډیوه خبریال راز حسین را لېږلې دی. وبخې موږ سره هغې په سکایپ باندې ملګري شوي دي. ریاض حسین صاحب ستړي مشئ. مننه اشفاق صاحب، ډیره مهرباني. مننه ریاض حسین صاحب، په پښتونخوا صوبه کې د امن یا د صلح لپاره غږ پورته کوونکی یو شمیر مدني فعالان د تیرو څو میاشتو راهسې، بلکې د کلونو راهسې دغلته نیول کیږي او نیول شوي دي، خو تیره شپه یا پرون ورځ د پښتونخوا په مختلفو برخو صوابۍ کې په بنو کې په یو شمېر نورو سیمو کې هم د امن لپاره غږ پورته کوونکي کسان نیول شوي دي. یا یې په کورونو باندې چاپی وخل شوي او د هغې خپل خپلوان نیولی شوي. که د دغې تفصیل راته راکړئ.
جی اشفاق صاحب، دا پاکستان پر سلور واړو صوبو کې داسې اطلاعات راغلي دي چې دغلته کې چاپی وخلی شوي دي او په سند صوبه کې داسې اطلاعات دي او دغه د پښتون قومي جرګه چې کوم د هغې غړو د دې تصدیق هم کړی دی چې په کراچۍ کې چې کومې چاپی وخلی شوي دي نو په هغې کې درې کسان چې دي نو هغه نیول شوي هم دي. او د هغې وجه هم دغه ده چې د دې نه وړاندې کوم د پښتنو قومي جرګه شوې وه او د هغې وروسته بیا اف آی آر کټ شوې وې، مقدمې درج شوې وې. پرستو کې داسې په بنو کې چې کوم د پښتون قومي جرګې کوم مشران دي، په هغه کې علي وزیر دی، په هغه کې ملک نصیر پوکی خیل دی او بیا سمد لالا، حاجی سمد لالا چې دوی داوی د نیولو په ضد باندې دغلته کې پرنتونه غوځولې شوي وو. په بنو کې دغه پرنت روانو چې بیا د هغې وروستو پولیس چې کوم دي نو هغوی خلاف چې دینو د هغوی په کورونو باندې خاص کر هغوی چې کوم مشران دي په هغوی باندې چاپې وخلې دي. نو د سند چې کوم صورتحال دی په کراچۍ کې چې کوم د پښتون قومي جرګې غړي دي یادانه چې کوم زموږ خلک دي هم سره د ما خبرې هم شوې دي هغه د دې خبرې تصدیق کوي چې رینجرز چې دغه په چې کوم دغه ملګری دي دغه په کورونو باندې چاپی وهلي دي او په هغه کې چې کوم ځینلي مشران دي یا صوبایي مشران دي هغه کې درې کسان چې دغه هغه গ্রেফতার شوی هم دي درې کسان په هغه کې چې کوم دي نو هغه یو کیار مسید دي بیا د ځینلي چې کوم کمیټې د هغه غړي دي بیا مصطفی دي اغه د صوبایي کمیټې غړي دي او انور ترين هم په دې کې شامل دي چې اغه هم د قومي جرګې غړي دي د دې سره سره کوم چې خیبر پښتونخوا ته بیا موږ راشو د خیبر پښتونخوا چې کوم د قومي جرګې ممبران دي یا غړي دي هغه هم د دې خبرې تصدیق کړي چې د ملګرو باندې چاپی وخلی شوې دي خو په دې کې داسې کومه গ্রেফতারي چې د اغه مخ ته نه راغلي د دې سره سره د شپږ سپدا هم کوم به مچ نن ورځ چې کوم دي نو د مردان چې کوم د ترهګرې ضد عدالت ته اغه د قومي جرګې چې کوم درې غړي د دې وړاندې د داو پزت باندې اف آی آر یا مقدمه چې دنو هغه په ثوابید لکه کالوخان پولیس سټیشن کې درج شو نو د هغه نن ضمانت شوې ده تر هغه عزت عدالت چې په مردان کې کم دي نو اغه بی بی اے ورکړی ده یا چې کوم د غریبارې وړاندې کوم ضمانتونه دي هغه ود منظور کړی دي او اغه بیا د راتلون کې میاشت څلورم تاریخ ورکړی دي د دې سره سره بیا د بلوچستان خبر به هم تاسو ته وکم چې الت کې هم چې کوم د قومي جرګې یا د پښتنو قومي جرګې د داغې چې کوم اغړی دي داغې چې کوم عظیم وار خلک دي هغه دا ویلي دي چې الت کې هم دا په غړو باندې دا په کورونو باندې چاپی وخلی شي ودي او هغه کې هم داسې کومه غریبتاری نه شوی خو وړاندې چې کوم کسان صدا دا ویلي کیږي چې کله چې قومي جرګه وشوله په تیر کال په اکتوبر کې دا غوښنه ورسته دا وی تقریبا د شلو نه زیات غړي چې د نوغه نیولې شوی او هغه بیا عدالتونه خوشی کړی خو یو سی او ځل بیا د بنو چې کوم پرلپت دا غین ورسته دا چې کوم زیوار مشران دي دا په کورونو باندې چاپی او خلکېږي دغه معلومات هم مخه تراغلي دي اشفاق صاحب چې تر اوسه پورې دا ویل کیږي چې کوم د پښتنو قومي جرګه دا غي تقریبا 1500 دا سی غړي دي چې دا په صد باندې هغه په شیډول پور کې چې دینو هغه چولې شیډول شیډول پور هغه د تر هغه غره چې کومې مقدمه دي په هغه باندې درج کړی شي چې دې باندې د تر هغه غره الزامونه یا تورونه لګولې شوې دي دا په داسې وخت کې کېږي چې د دین وړاندې تاسو کو فکر کوئ نو تیر کال 2024 په اکتوبر په 11 باندې د پښتنو قومي جرګه شوی او هغه کې چې دینو درې ورځې هغه جرګه چې دینو هغه روانه و دا غي ستو بیا دغه د حکومت له خوا په دې باندې چاپی وخلی کیږي او د دوی خلاف ګنشمیر مقدمه درشوي دي
ریاض حسین سب د امنیتی ادارو کار امنیت پر ځای کولی او د هغه کار د بدمنۍ خوراونکو مخنی ولدي د بدمنۍ کون کی کسانو نیول چکم دینو د دوی کار دی خو دوی چې امنیت لپاره کم غک پورته کوي اغه خلک نیسی د حکومت یا د امنیتی ادارو په دغه رویه باندې د صوبې چې کوم واکمن دي هغه څوای کنا هغه خاموش دي که خاموش دي نو دا نړۍ ته او د خلکو ته دا پیغام نه ورکی چې ګینه دوی په خپل باندې هم دغه ادارو سره ملګری دي د امنیت په بدامنۍ باندې غږ پورته کوونکو په خلاف
جی شپږ سم نک مونږ ورستو لاړ شو په 2023 کې کله د قابی جرګه کېدل نو د په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا حکومت بیا د خیبر پښتونخوا کې چې د کمی پټه حکومت ته پاکستان تحریک انصاف د دې کوم وزیر اعلی دی هغه په خپل باندې د ویلی چې په دې باندې کومه مقدمه در شوې نو دا به مونږ ډیر زر ختم کوو د دې ملاتړ کړو د جرګه کې هغه په خپل باندې هم شامل وو هغه د تلی وو او د دې سره د امرستو اعلان هم کړو په دا غین ورستو بیا د مقدمه تر اوسه پورې لا ختم شوې نه دي او په دې ورستي غریبتارو باندې بیا د صوبایي حکومت له خوا داسې کوم بیان هم مهته نه راغلي او دا د کوم چې انډیم دی د چکم انډیم پارټي دا داغه چکم مرکزی غړی دی افراسیاب خټک هغه د سوشل میډیا لارې دا ویلی دی چې اگر چې دغه چکم چاپی وخلی کیږي یا چکم غریبتارې کیږي نو هغه دا ویلی دی چې د کې خویا استخباراتو په بنیاد کې یا استخباراتي ادارې په دې کې ملوثي خو بیا دای هم ویلی دی چې کوم صوبایي حکومت ته هغه د دې دین ځان نشي بریکونه چیرې دا هم سیمواري د چیرې په دې باندې دا هم به هم پښتنه کیږي او د هغوی هم د مواردو چې د خلکو ته تحفظ ورکی. یو خبره به اشفاق صاحب دا وکړم چې کله په 11 اکتوبر تیر کال دغه غونډه کېدله د پښتون قومي جرګه کېدله, د هغې نه وړاندې بیا د پاکستان وزارت داخله چې کوم د دې وړاندې کوم نو پښتون تحفظ موومنټ چې کوم وو هغه غیر قانوني ګرځولې وو, او دغه ارګنایزیشن یا دغه تنظیم چې دینو هغه ویلي وو چې دا غیر قانوني تنظیم دی, دا هغه وروسته بیا دغه مقدمه چې دونه په دې باندې درج شوه
غیر قانوني تنظیم دی, ځکه چې د پښتنو په خاور امن غواړي. مننه آریا حسین صاحب تاسو
ډیره مننه, اشفاق صاحب مهرباني,
مننه. دا وایس اف امریکا ڈی وا ٹی وی دی. د پاکستان پوز د افغانستان سره په پوله پرته خیبر ضلع کې د عملیاتو په محل د لس وسلوالو د وجلو داوا کړې ده. سیمه کې د ترهګرۍ په چارو نظر لرونکي پوهان وایي چې په وروستیو څو میاشتو کې پوز د ترهګرۍ ضد عملیات چټک کړي دي, خو د دې سره ناامني هم د پښتونخوا ډیرو سیمو ته غځېدلې ده. په دغه پیښو باندې یوازنۍ خبري سرچینه چې هغه دغه خبرونه خبرایي د پاکستان پوز دی, او دغه خبرونه په آزاد توګه بیا کوم تایید آزادی سرچینې نه کوي. د ډیوه خبريال عثمان خان په دغه باندې یو څلنیز راپور تیار کړی.
خطه کی بدلتی صورتحال کے تناظر
فوس پا سلوی رشتم فروری اویل دا دری رشتمی او سلوی رشتم فروری پا منزنی شپکی دا خیبر زلی پا باغ علاقه کی دا استخبارات و پا اساس عملیات کردی لس خوارج و جلی دی. دا پاکستان فوس تحریک طالبان پاکستان دا خوارج پا نوم یادوی سیڑون کی وائی پا رسته سو هفتو کی دا سیکیورٹی ادارو دا عملیاتو نا سرگندیگی چی ریاست او حکومت دا وسلوال زد همکاری سیوا کردی او پا زانگری توگا پا خیبر پختونخوا کی
د ترهګرۍ خلاف پالیسی چې کومه ده هغه سنجیدګۍ طرف ته روانه شوې ده, ځکه چې ترهګر هم وجل کیږي. مخکې به داسې و چې صرف به د سیکیورټی ایجنسیانو یا مطلب پولیس به هغه ټارګیټ کلینګ به روانو یا به هغوی وجنه زیاته وه, هو اوس چې کوم د سورزو راسي پالیسی روانه نه نو په هغې کې لکه ترهګر هم وجل کیږي.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د فروری په میاشت کې په امنیتی ځواکونو بریدونه زیات شوي چې پکې تر دې مهاله د یو فوزي افسر په ګډون 9 عسكر وجلې شوي دي. دا تر هغره د بریدونه وزیرستان خیبر مومند او کورم ترڅنګ د صوبې په جنوبي ضلعو ډی رئیس مل خان بنو او کرک کې ریپورت شوي. په دې عملیاتو کې فوز د 132 وسلوالو د وجلو داوه هم کړی ده
چې کوم دا چپه ده او رستره د سیوا کیږي شکلونه بدلیږي سمود مخ کے پورے یا واتم یا شمخ کے پورے خدا تاثر ہو شیرا دا چپا دا خیبر پختونخوا چکم جنوبی ازلاری خصوصی طور مان لگی مروت بنو ٹانک اور بطاغ علاقوں کی گرز یا پڑے رسم الخان کی ہو وس دا سے استاذ مخ ترازی چھ زمو جنوبی ازلا ابل تاثر کرو کہ دا باجول طرف نہ ہم التا دا سے چپے راکی کی داشن پر مردان کی پسواب کی جیسے واڑو واڑو واقعات شو.
دا ورستۍ بریدونو لامل د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې خلک ډیر اندېښمن دي. د سیمو اوسیدونکو وایي امنیتي وضعیت ترستر بلی خرابېږي او دوی ځانونه خوندي نه احساسوي. د دې نامنې پر ضد د سوات نه تر وزیرستان پورې لوی ولسی غونډې شوي چې پکې د امنیت د ټینګه غوښتنې کیږي. عثمان خان, وایس اف امریکا, ډیوا, پېښور.
د تورخم د پولی د بندیدو په اړه پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ د ګول په ورځ باندې ناسته شوې ده. په دغه ناسته کې پاکستانی لوري وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي دي چې پاکستان خواته په تورخم کې هیڅ نوې پوستي یا نوره نوې ودانۍ نه دي جوړې شوې, او که پښته ودانۍ کې څه کار کیږي نو هغه به مخکې نه دی یو بل سره شریکول کیږي. پاکستانی لوري دا خبره واضح کړی چې په غونډه کې افغان طالبانو ته ویل شي او ویل شو چې په ممنوعه ځای کې څوک هم نوې ودانۍ یا تعمیرات نه کوي او په نورو ځایونو کې کار کولو اجازه شته دی. افغان طالبانو د جواب لپاره د نهې ورځې پورې وخت غوښته وو، خو طالبانو لا هم خپل رسمي بیان تر دې وخته نه دی ورکړی. د دې خبريال فرید شینواری په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کړي.
پاکستان او افغانستان ترمنز تر ټولو لوی د سوداګرۍ لارې تورخم نن په څلورم ورځ هم تړلې پرته ده او د لارې د بندېدو له امله ډرایوران او مسافر د ګډو ستونزو ښکار شوي دي. اقتصاد پوهان او سوداګر وایي د تورخم او نورو لارو د تړل کېدو له کبله دوارخیزه تجارت ورځ تر بلې لاندې را روان دی.
واضحه وجه دا ده چې زموږ اوسره سیاسي حالات ډېر خراب شوي دي او موږ د ایسره قسم مذاکرات بند شوي دي، یو قسم تجارتي خبرې نه دي روانې، فری ټریډ اګریمنت خبره نه روانه. نو افغانستان چې دی فی الحال کوشش دا کړی چې پاکستان نه علاوه نور ملکونو باندې خپل انحصار زیات کړي، خپل تجارت زیات کړي. نو هغه یو پالیسۍ لاندې دا اوس کیږي لګیا دی چې پاکستان د لارې تجارت کې مشکلات هم ډېر زیات وو او پاکستان او د افغانستان په منځ کې خاص تجارتي معاهدې یا قسم قسم اس قسم مذاکرات هم نشته. دا هغه نتیجه دا راووته چې زموږ تجارت د افغانستان
تورخم لاره د 28 فروری د شپې 11 بجو راهسي ورسته له هغه وټړلې شو چې افغان طالبانو په تورخم کې خپل غاړې ته وداني یا تاسیسات کول. دغه پوله دین وړاندې څو واري د سوداګرۍ او مسافرو لپاره په 2014 کال کې د گاډو سفري اسناد او ټیټ کوکی خیل کام کډوالو د پرلت او په 2014 کال کې څلور واري د ویزو ناروغانو او د نخطو په سر تړلې شوې و.
ډیرو ستونزو سره مخامخ یو، پیسې ګانې را سره ختم شوې دي، مفلس شوې، نو ښځې دي، ماشومان دي، سرزمه ده، یخ ده. موږ دواړه دولتونه دا غوښتنه ده، افغانستان اسلامي امارت نه او پاکستان دولت نه، چې دا دروازه د مسافرو هم خلاصه کړي موږ لاړ شو وطن.
په تورخم کې امنیتي سرچینې وایي نن د لارې خلاصېدو په اړه د پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو یو لوړپوري پلاوي ترمنځ بلې ناستې کېدو امکان څرګند شوی دی. د ګاډو ډرایوران وایي څو ورځو راهسې د مالونو ډکې لارې په لاره کې ولاړې دي او هر ورځ تاوان سره مخ کیږي.
موږ په ګاډي کې 15 مال دی، تیرونو ته نسخان رسیږي، موږ ته نسخان رسیږي، یخ دی، سیوټو سیوټو نه کېو نه پر راځي، موږ په چوکۍ ته ګملاګانې شاخې شوې او دا خبره په لار کې مشکلات دا مشکلات چې تباه نه وخت ټیم یې غلره مړه وځي چې نه په دې ځای کې شاګه کې او دا مشکلات موږ چې بس به پټک معنی مثال نه پر دغی چې موږ مشکلات نه خلاص شو وونډري اترګه سانه شي چې اسره په وړو راوړو ملي شاګه موږ مشکلات موږ مشکلات دي مخه چې وړو مشکلات موږ ته ټیرون تاوان به دغه پیرا معنی موږ 15 لک او 40 رپورټونه اخیستې دي دغه ټیرو چې مخلاص موږ 15 کول کې ټیرون موږ خلاصول.
اقتصاد پوهان او سوداګر وایي د تورخم په شمول نورې سرحدي لارې د تړل کېدو له کبله افغانستان سره سم مرکزی ایشیایي هیوادونو سره هم دوړخیز سوداګري اغیزمنه کیږي او سوداګرو په منځ کې بې باوري رامنځته کیږي. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هغه شان نخکاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښېبو کې زمون خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د کرکټ چمپیئنز ټرافی و ملوبا د استرالیا او سویلي افریقا ترمنز نن پر اول پنډي خار کې کیدونکې وا چې د باران لکبله زندول شوی. 13 ورځ د بنگلاديش کرکټ ډلې نیوزیلند ته په ماتې وخوړلو بنگلاديش کرکټ ډلې نیوزیلند نه په ماتې خوړلو باندې کوربا پاکستان ټیم چې کوم دی نو هغه د ټورنمنټ نه بهر کړي. دا سیالي د پاکستان په پنجاب او د سند په کراچۍ خار کې روانې دي چې ځینې سیالۍ یې په عرب اماراتو کې هم کیږي. د ډیوه خبريال فضل عزیز را سره دا وخت کراچۍ نه اسکایپ لارې ملګری دی تر کله کو فضل عزیز سړي مشه مننه فضل عزیز صاحب نن د باران لکبله د سویلی افریقا او د استرالیا ترمنز مقابله پاتې شو د پاکستان ډله 13 ورځې بهر شو د کرکټ سیالي او پاغي کې د ځای خلکو دلچسپي هغه یا د هغه چې کوم د هغه پورې د کرکټ چې کوم شوقیان دي دا وی حال کراته وي چې دا وخت په ملک کې په خصوصي توګه چې کله کوم خلکو سره تاسو لید کاته کیږي څوای
مله اشفاق صاحب څنګه چې تاسو ول نن چې کوم سیالي و د پاکستان په ناول کې انده خار کې هغه سیالي خو د باران د وجې پاتې شو د استرالیا او جنوبي افریقا په بی ګروپ کې په پاکستان کې اشفاق صاحب دا سیالي چې په کراچۍ کې پیل شوې ډیر زیات تم کې دا د چیمپیئنز ټرافی سیالو ته چې دا په پاکستان کې کې دي مودا تر نه مشکل وروستا دتا ډیر تیاری نیول شوې دي د دې لپاره د په پاکستان کې کم میدانونه چې دي هغه سنبال کړل شوې دي تیار کړل شوې دي په باندې په اربونو روپۍ خرچ کړل شوې دي بیا د دې چې کله پیل کېدو په پاکستان هوایي ځواکونو دې ته سلامي پېښ کړې و دې ته د امنیت لګامونو پورته شوې دي خو اشفاق صاحب دې ته سیالو ته د پاکستان په کراچۍ ښار کې په پنډۍ کې او په لاهور کې څومره چې سیالي وشوي دې ته دومره ډېر زیاته ګڼه ونه لیدل شو د خلکو شوق پښته دی خو خلکو په پاکستان کې دویل کېدل چې ډېر لوی ګڼه به جوړي چې خو هغه ګڼې هغه عمر ډېرې ونه لیدل شوې څومره چې تمه کېدله خو سیالي روانې دي نن د نننۍ سیالي د باران د وجې پاتې شوه سبا بیا و سبا او بل ورځ او خو بل ورځ په سبا په چې د انګلینډ او د افغانستان سیالي د بل ورځ د پاکستان او د بنگلاديش سیالي دا بیا پسې د افغانستان او د استرالیا سیالي دي دغه سیالو کې اشفاق صاحب د پاکستان پر اول پنډي خار کې د باران سره امکان نشته لري خدا سي ولکيږي چې د پاکستان پر اول پنډي خار کې باران کې دشي امکان لري خو د افغانستان سباني سیالي چې دغه په لاهور کې دا او بیا پسې په 13 فروری چې د استرالیا سره د افغانستان کوم سیالي دغه په لاهور کې دا نو تر اوسه پورې خلا دقیق یا کرا دا نړۍ ول شوی چې باران بکیږي کبن کیږي خو د باران امکان شته اشفاق صاحب خلک یقینا خوشاله دي په پاکستان کې خو په لوګالو کې یا په میدانونو کې ګڼ اغمر ډیرا نو لیدل شو څومره چې تمه کېدلا
په ځل زی صاحب تاسو خبرو وکړل چې په میدانونو کې ګڼ هغه شان اونې لیدې شو وجه صدا آیا د پاکستان د کرکټ ډلی د تورنمنت نه بهر کې دوه امکانات په لومړی دوه میچونو کې د ښکارا کېدو یا د ظاهرېدو وروسته داسې شوې کنه د دې نوړاندې هم د شورونو دغه کې دلچسپي هغه شان د خلکو نه و
اشفاق صاحب د پاکستان د چیمپیئنز ټرافي د په دوه سالو کې د بایلات وروسته چې هغه د دې ټورنمنت نه باښوې د پاکستان او د بنگلاديش لوبډلې چې په ګروپ ا کې شامل دي دغه یو چې خو کېدې شي خو نه اشفاق صاحب په کراچۍ کې کله لومړی سالو چې واز خپل باندې هم هغه کراچۍ نېشنل سټډیوم یا میدان ته ورغلې ما الته هغه ډیر زیاته ګڼه نه و بیا په دې کې یو بل دا هم کې رشي چې د پاکستان او هندستان کوم سیالي ونه یو د هندستان لوګل پاکستان ته راغلی نه دا د هندستان یا د انډیا چې کومي سیالي دی یلو بری په چیمپیئنز ټرافي کې کس هم د پاکستان په قربتو کې کیږي خو د هندستان لوګل پاکستان ته نه راغلی دا سیالي په دوبۍ کې کیږي نو یو چې دا هم کې رشي خو په میدان چې څومره ګڼه لیدل کېدل په کار او څومره توقعات یا تمه چې کېدلې هغه مر خلک نه دی راغلی په وجود د دې چې څه په کراچۍ کې کوم نېشنل سټډیوم دی دا د کراچۍ په مرکز کې په منځ کې جوړ دی
فضل عزیز صاحب ډیرو بخښي فضل عزیز صاحب بخښي تاسو نه واخيري پښتنه لنډه پښتنه کوم دغه لته کې په کراچۍ کې تاسو ته خپته د پښتنو لوی شمیر خلک دغه لته آباد دي پښتنه آیا دا پښتنه راپورته کوي چې د غلوبي په بلوچستان او د پښتونخوا صوبې په میدانونو ولې نه کیږي
اش شپه سبدا پختنه تل راپورته کیږي په خصوصي توګه د پیښور په والا باندې په پیښور کې د کلونو راسي دا سوال راپورته کیږي چې الته کم لوغاړي دی وس د ارباب نی سټیډیم په نوم وس ویل کیږي چې نوم یې وته بدل کو پغه باندې د پاکستان د پی اس ال سیالي کې کیږي پاکستان سوپر لیگ یا په کوټه کې ځینی وخت په باندې سیالي وشو خو د پیښور په لوغاړي باندې دا سوال د پختنه ډیره په کلک راپورته کیږي او د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کلک نیو کیږي چې دا سیم کال دی چې دوی دا دغه لوغاله چې دی د پېښور سټیډیم چې دی هغه جوړی چې خطر اوسه جوړ نشو د کرکټ مینوال اکثره په دې باندې نیوتی کې پښتنه راولاړي چې دا سیالي دی باید پېښور ته هم راول شي که په پېښور کې په لاهور کې دا سیالي کیږي که په پینډۍ کې کیږي که په ملتان کې کیږي د پنجاب په دې ښارونو کې او د کراچۍ کې کیږي ولې نه چې د پېښور یا د پښتونخوا او د بلوچستان نو کوم د کرکټ مینوال دی هغه ته هم دا لاړ شي او تر دې سره کاروبار
سبا ته فضل عزیز صاحب د برطانیې او د افغانستان د ټیمونو ترمنځ مقابله ده نو مننه کوم تاسو دغه تفصیل راکړه مننه د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په یو راپور کې ویلي دی چې د امریکا د بهرنیو مرستو بندیدو وروسته د افغانستان په یو دیرش ولایتونو کې درې سوه شل روغتیایي ادارو خپل فعالیتونه ځنډولي دي چې په نتیجه کې یې په دوه څلور میلیونه ضرورتمندو افغانانو باندې اغیزه کړې ده. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د مرستو ځنډیدل په هیواد کې د بیروزګارۍ او د معاشي زیان سبب ګرځي. باید افغانستان سره بشري کومک سیاسي نکړشی او طالبان د نړیوال مرستو سیوا کولو د پاره نړی سره د تعامل نکار واخلي. د نړیوال خبريال عبد الرزاق دغه نور تفصیل تاسو ته.
افغانستان کې د روغتیا کلستر د ریلیف په ویپان خپل ریپورت کې ویلي چې د روغتیا د غو مرکزونو ته دیار لز غیر دولتي ادارو خدمتونه برابرول چې وسی ورسم راستي اغیزمنه شوې دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي د روغتیایي مرکزونو سره د بهرني امداد ودرېدو په نتیجه کې به په خصوصي ډول افغان میرمنې او ماشومان زیات متاثر شي.
د افغانستان یو د هغه ودونو نه ده چې هغه کې د خزینه او د ولادت په وخت کې یا د زیګون په وخت کې مړینه زیاده ده. نو د دې مرستو په بندیدو سره به هم د خزینه برخو مړینه زیاته کیږي او هم به د ماشومانو په مرګومی کې به لوړوالی راځي.
صدر ترامپ د جنوري په شلمه د سوګن کول وروسته د افغانستان په ګډون د سلونه سیوا هیوادونو سره مرستې د نوي ایروازو لپاره وزنډولې. د صدر ترامپ سلاکار ایلان مسک د فروری په دریمه ویلیو چې صدر د مرستندوی ادارې یو ایس ایډ په تړلو رضا شوه. خاغلی مسک ویلیو چې یو ایس ایډ نه د چین جوړ کې او بالیا پندوز جوړ شوه دی. د امریکا د خارجه چارو وزیر مارکو روبیو په روستو کې ویلیو چې د یو ایس ایډ پیسې د ټیکس ورکونکو پیسې دي او دا به ډېرې په ذمواری سره خرج کولی شي.
I'm the acting director of USAID.
زدا یو ایس ایډ نگران مشریم ما دا اختیار یو بل چاته حواله کړی مګر زه به ورسره رابطه کیم. بیا هم وایم چې زموږ هدف دا کتل دي چې خپل بهرنۍ مرستې د قومي مفاداتو سره برابرې کړو. د یو ایس ایډ داسې ډیر فعالیتونه دي چې هغه به جاری پاتې وي او د امریکای د بهرنۍ پالیسۍ برخه وي مګر په کار ده چې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ سره اړخ ولګي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې اوچا تر مخه امریکا د افغانستان د روغتیا سېکټر په بودیجه کې لویا ونډلري او په دغه هیواد کې بشري مرستو لپاره د ټولي بودیجی 3.9% د امریکای لخوا برابرېږي. د اقتصادي چارو پوهان وایي د افغانانو سره د مرستو پروسه باید سیاسي نکړې شي او دا چې نړیوال د بې وزله افغانانو سره کومکونه جاری وساتي.
هغه په هیوادونه چې غوړي د مرستې سیاسي وشي او سیاسي کې نو متاسفانه چې هغه خپل ناقضین د حقوق بشر ګڼل کیږي. نو زه امیدوارم چې افغان حکومت هم نړۍ افغانستان سره د تقابل پیواز د تعامل لاره خپل کی ترسو عادي او عام خلک متضرر نشي.
د روغتیا کلستر د ریپورت تر مخه د افغانستان په شمالي علاقو کې درې اتیا، بامیان او د یکونډي ولایتونو کې سلور شپېته، جنوبي ختیځ کې پنځوس، جنوبی سیمو کې یو دیرش او په مرکز کې یو کم دیرش روغتیایي ادارو خپل کارونه ودرولې دي.
هغه کارمندان، هغه ډاکټران، هغه نرسان او خصوصا بیا اداري کارمندان چې دوه سره بوخت وو او د دې طریق نه امبار د معیشت کاوه، دوی به هم د دې سره د خپل وظایف له لاسه ورکوي. نو په ټوله کې د افغانستان اسلامي امارت هم دا په کار ده چې د نړیوالې ټولنې سره تعامل وکړي، ځکه دا د افغانستان په ګټه ده، ځکه اوس افغانستان یو اقتصادي بحران سره مخامخ شوی ده.
لدی اړوند د ملګرو ملتونو د وګړو اداري یونایټیډ نیشنز پاپولیشن فند د فروری په څلورم ویلیو چې په افغانستان کې لنه ملیونو څخه زیات تنان روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي د ګواخ سره مخ دي. عبدالرزاق وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د سر صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې د بشري بحران د شدت او پراخېدو په اړه باندې اندېښنه ښودلې. په دغې باندې د وایس اف امریکا آشنا ټي وي خبریال وحید فیضی تفصیل وړاندې کوي.
د سر صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس پیر کرامبول په یوه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ډیر زیات خراب پات شوی او اوس مهال میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د سره صلیب نړیوال کمیټې عمومي رئیس چې یوه اونۍ افغانستان کې تیره کړې ده، ډاډ ورکړی چې د دغې کمیټې بشري مرستې به اړمنو افغانانو ته په ځانګړي ډول اړمنو افغانانو لپاره د فزیکي توانمندۍ پروګرام دوام ته چې د ماینونو او د جګړو څخه د پاتې شوي ناچاودو توکو په چاودنو کې معلول شوي دوام ورکړي.
د سره صلیب د نړیوالو کمیټې لومړیتوب دا دی چې د معلولیت لرونکو کسانو، توقیف شویو کسانو او د جګړو د قربانیانو په ګډون زیانمنونکو کسانو ته د ملاتړ برابرولو لپاره خپل بشردوستانه کار ته دوام ورکړي.
بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې د خوراکي توکو د مرستو د چمتو کولو لپاره د بودیجې د کمښت له امله په دغه هیواد کې د نورو اړمنو افغانانو پرتله ښځې د خوړو د سخت کمبود څخه کړیږي.
We need to make sure that Afghanistan is not
mung ta pakar de che da da tarlas kru che pa da se yo halat ke che nalai pa nawrinun ke ra gira shwe da Afghanistan la yat kha wa na istil shi.
بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر ولکر ترک ویلي چې د افغانستان په ګډون په ګڼو هیوادونو کې شخړې او بحران ټولنې سره جلا کوي.
Human rights are a winning
بشري حقوقونه د انسانيت لپاره یو بریالي وړاندیز دی. موږ به په عاجزۍ، هوډ او نه ماتېدونکو هیلو سره په ټوله نړۍ کې د بشري حقوقو د ساتنې، ترویج او دفاع ته دوام ورکړو.
په ورته وخت کې نړیوال بانک په ورستي راپور کې ویلي چې افغانستان د خوړو د نه خوندیتوب د یو پراخ بحران سره مخ دی او اوسمهال 2.9 میلیون افغانان د لوږې د حالت سره د مخ کېدو په درشل کې ولاړ دي.
نړیوال ټولنه باندې غږ کوم چې هغه د بیرته افغانستان سره مرستې پیل کړي، ځکه چې افغانان کاري فرصتونه نه لري. همدغه نړیوالې بشري مرستې دي چې دوی ته د ژوند ازری اسانتیاوی او ارتیاوی پوره کوي.
ملګرو ملتونو ویلي چې په روان 2015 کال کې به د تیر کال په څیر د اوږدې جګړې، اقتصادي ستونزو، اقلیم د بدلون د اغیزو په ګډون د یو لړ عواملو عمله په میلیونونو افغانان د ژوند تیرولو لپاره په نړیوالو مرستو متکی پاتې شي. وحید فیضی، د امریکا غږ.
د حکومتي داو باوجود چې د ګرانۍ رفتار کم شوی، خو د روژې میاشتې د راتګ سره سم په پښتونخوا صوبه کې خوراکي توکي ګرانې شوي. د ډیوه خبریال ریاض حسین یې تفصیل وړاندې کوي.
ګل محمد زئی مشر مارکیټ ته د چرګ اخستو لراغلی، وایي د روژې د راتلو وړاندې قیمتونه زیات شوي. ګل محمد وایي د غوښې او چرګانو په بیو کې زیاتوالی راغلی.
څګر ته گزاره به وشي، خو یو غریب سړی به څنګه دغه کوي کنه؟ غریب ژوندۍ خو ګرانه شوی په پاکستان کې. زمونږ خلک دا ډېر تکړه ناشتي چې یو شي په 100 روپے باندې ریټ باندې دا کېږي، نو چې روزه راشي هغه راشي، سم روزه را ده خلکو په سرمنی وبس چې برابرې.
د شماریاتو اداره وایي د تیر کال جنوري د 38% ګرانې په مقابل روان کال په جنوري کې د ګرانې رفتار 2.4% تراکوس شوه. خو د صوبې په دویم لوی خار مردان کې د سرکاري مامورینو د بیان تر مخه د نری غوخي په بیا کې 600 روپۍ کیلو زیاتوالی راوستي شوه او د دې بیا 1900 روپۍ کیلو ته زیاته شوه. غټ غوخه کې د یو کیلو په سر 200 روپۍ اضافه شوه او د دې بیا د 290 روپۍ کیلو په ځای 0 روپۍ کیلو ته زیاته شوه. ځایي اوسیدونکو وایي د چرګ د یو کیلو بیا 420 روپۍ کیلو ته رسیدلې. سرکاري شمیرې ښایي روان کال د روجې وړاندې د دالونو، روجو او اوړو په بیو کې زیاتوالی نه دی راغلی. ځایي اوسیدونکو وایي باید انتظامیه په قیمتونو نظر وساتي.
د چکن سر راضی چیری چک اپ کئ جی د دکاندار خپل من مانی دا د قصاب خپل من مانی دا د تپوس د کول سوغنیش دا د قصاب په نخنامه باندې 700 روپے نخنامه بورډ لګی دل ما بیگا جی 550 کی کیلو وړه دا.
په مردان ضلع کې ضلعي انتظامیه وایي د راتلونکي روجې دپاره مانیټرنګ سیل هم جوړ کړی شوی چې په مارکیټ کې قیمتونه کنټرول وساتي. د خیبر پښتونخوا د خوراک وزیر ظاهر شاه تورو سره مو په دې حقله د واتس اپ د لارې رابطه وکړه خو هغوی ډیوه تاسو جواب نه دی ویلې. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په راتلونکي روجه کې د 100,000 بې وزله او کمزورې خاندانونو دپاره 100,000 روپۍ اعلان کړي او دا د یونین کونسل په سطح خلکو ته د موبایل د لارې ورکولی شي. صوبایي حکومت وایي دا مالی امداد به د 15 روزې پورې جاری وي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د امریکا د کال 2023 د نومبر په عمومي ټاکنو کې د رای ورکونکو لپاره کډوالي او اقتصاد تر ټولو مهمه مسلې وي. دا چې اوس د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشري یو میاشت وروسته امریکایان د امریکا اقتصاد په اړه باندې څه احساس کوي، د امریکا غږ خبریالي ویرونیک بالډیراس راپور زمونږ همکارا د آشنا ټي وی نظرانه غفار تاسو ته تفصیل وړاندې کوي.
د جنوري په میاشت کې په امریکا کې انفلاسیون 3% ته لوړ شو، خو په کالیفورنیا کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سوم لاتري ډاډ دي چې هغه به دا کنټرول کړي.
د دې دلیل شته چې ولې ځنې نرخونه لوړیږي او ډیری نرخونه ممکن هیڅ کله بیرته ټیټ نشي، خو کله چې موږ اقتصاد سم کړو نو بیا به یې لوړې نشي.
ما پرون په کاسکو کې د ګاز یو ګیلن 40 سنت ګران واخیست، خو دا زما لپاره مهمه نه ده ځکه چې په راتلونکي کې زه پوهیږم چې زما ماشومان به ګټه پورته کړي او زموږ اقتصاد به وده وکړي.
مایکل برناکی د اقتصاد پوهانو هغه اندېښنې بې ځایه ګڼي چې وایي د ولسمشر ټرمپ په نورو هیوادونو د تعرفي پلانونو به د بیو د زیاتوالي لامل شي.
زه فکر کوم چې تعرفې د ګټې اخیستنې لپاره اړینې دي او کله چې موږ له نورو هیوادونو نه شیان اخلو او نور هیوادونه یې زموږ نه اخلي نو باید دا په عادلانه توګه وشي.
ایونګلی د ورجینیا په فالس چرچ کې د موټر یو مرکز لري. هغه د ولسمشری په ټاکنو کې دیموکرات ګوند رای ورکړه. هغه وایي چې لا د مخې د هغه پیرودونکو په شمیر کې کمښت لیدل چې د موټرو ترمیم نه ډډه کوي که چېرته په پرزو تعرفې ولګول شي. هغه وایي چې هغه باړتیا ولري چې ځینې پرزې ګرانې کړي.
زه له کاناډا، مکسیکو یا چین څخه مستقیمه پرزې نه اخلم، خو مونږ یو منځګړی لرو. کله چې دوی له ما څخه ډېرې پیسې اخلي نو مونږ باید قیمتونه لوړ کړو، کنه نو زه کاروبار نشم کولای.
په ډی سی کې د یو رستوران مالک ډګلس کروګر هم د ولسمشری په ټاکنو کې دیموکراتو ته رای ورکړی و. هغه د زیاتېدونکو انفلاسیون له کبله په خپل سوداګرۍ کې تعدیلات کوي.
مونږ د یو شمېر مختلفو پلورونکو سره معامله کوو او مونږ اوس اړ یو چې ډاډ ترلاسه کړو چې بودیجه جوړ کړو او په ښه بیه شیان واخلو.
کلاستینټین د امریکا په پلازمینه کې یو رستورانت لري.
زما یوازینی هیله دا ده چې هغه د رستورانت د کارمندانو لپاره د مالی نه ورکولو وعده پوره کړي. دا به یو لوی پرمختګ وي، دا به د رستورانت د صنعت سره مرسته وکړي.
هغه دا هم غواړي چې د ترامپ اداره د انرژي لګښت راټیټ کړي. دا د ویرونیکا اګلیشه د رپورټ پښتو ژباړه نظرانی یوسفزی امریکا خان.
د د ډیو ټی وی د خبرونه هم په دې ځکه پاتې رسیدي یادونه درکو چې د ډیو ټی وی د خبرونه د دې ترڅنګ یو شمیر نور خبرونه راپورونه پروګرامونه تاسو د ډیو په پاڼه www.radio.com باندې سلی رساته کتې شي. په دغه کې د ډیو همکاران تاسو لپاره تاسو د ژوند سره تړلې یو شمیر موضوعات د بحث لاندې ملمنو مخې تک دي. په دغه د ریسرچ نه اخلي او دغه معلومات تر تاسو در رسي. نو خامخا په ټولنیز رسنیو باندې انستګرام، فیسبوک، یوټیوب او په ایکس باندې هم دغه معلومات تاسو ته رسي او کې وی ګوري ذکرته یو کې یو د خپل ځان د چاپیریال د اقتصاد او د زده کړې د تعلیم په حواله سره خپل ځان خبر وساتي. زه سره د خپل همکار بختور شاه او د ډایرکټر الیاس تاسو ته اجازه خوشحال لري د لافامات.